غرمنی خبری خپرونه.
السلام علیکم، ستړي مشه، د غرمې 12 بجې شوې. د ازادي راډیو له پیو استودیو مو زه صفی الله ستانکزی د خبري ټولګي ته ښه راغلاست وایم. په دغه پروګرام کې اورئ چې د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته وویل په افغانستان کې د روان کړکیچ د ختمولو لپاره تر هر څه مخکې اوربند ته اړتیا ده. دا مو د سر موضوع ده. د کرونا ویروس د تازه پیښو او جزئیاتو څخه به هم خبر شئ چې په ټوله نړۍ کې په کرونا د اخته خلکو شمیر له 1.5 میلیونه اوښتی او په امریکا کې د مړو شمیر نږدې 2 لکو ته پورته شوی دی. لومړی خبرونه صالح محمد صالح وایي.
ولسمشر غنی وی اوربان د افغانستان لپاره لومړی توپ دی. په کندهار کې د طالبانو د سری قطعې د یو مرستیال په ګډون 8 وسلوال وژل سوي دي. ایران له امریکا سره د بندیانو تبادلې ته چمتووالی وشود. د افغانستان ولسمشر د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته وویل په افغانستان کې د روان کړکیچ د ختمولو لپاره تر هر څه مخکې اوربند ته اړتیا ده. محمد اشرف غنی دا خبره نن په هغه وینا کې وکړه چې په پام کې د سبا چهارشنبه د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلې 15 اویاویمې غونډه کې واورول سي.
موږ په یو وخت کې د بیلابیلو کړکیچونو له محرکانو سره مخامخ یو چې اوربند زموږ لپاره په یو عاجل لومړیتوب بدلوي. د تاوتریخوالي سمدستي ختمول به تر هر څه مخکې موږ ته د پرمختګ چانس په لاس راکړي.
د ملګرو ملتونو 15 اویاویمه غونډه د کورونا وبا له کبله تر ډیره مجازي بڼه لري. د نړۍ رهبران ورته خپلې سبتي ویناوې لیږي یا هم په آنلاین بڼه ورته وینا کوي. د ملګرو ملتونو سازمان د 15 اویاویمې کلیزې په مناسبت پرون مراسم جوړ سوي وو چې د شاوخوا 180 هیوادونو رهبرانو ورته سبتي ویډیویي پیغامونه لیږلي وو. د عمومي غونډې مباحثې نن پیلېږي. د کندهار امنیتي چارواکي وی په تخته پل ولسوالۍ کې د سری قطعې د مرستیال په ګډون 8 وسلوال طالبان وژل سوي. د کندهار د امنیت قمندانۍ ویان جمال ناصر برګزی ازادي راډیو ته ویل چې لومړی وسلوال طالبان غوښتل تیر شپه د امنیتي ځواکونو پر پوستو برید وکړي خو د پولیسو پر کمین ور برابر اسول.
د پولیسو تخوا څخه دوی پر شاتم بول سوي دي. 8 وسلوال تر هرګر وژل سوي دي چې په وژل سوو کې یو د سری قطعې معاون بشیر مل هم شامل وو او درې نور زخمیان دي.
په بل خبر کې د بدخشان د دروي ولسوالیو لپاره د طالبانو د پوځي کمیسیون مرستیال په یو وسلول نشته کې ووجل سو. د بدخشان د امنیت قمندانۍ ویان وی لومړی وسلول طالبانو تیر شپه د امنیتي ځواکونو پر پوستو حمله وکړه چې ورسته په وړاندې امنیتي ځواکونو جګړه پیل کړه. د مرګ ژوبلې په اړه سناوله روحانی وویل
په دې نښته کې د راغ، کوهستان او یوان ولسوالیو لپاره د طالبانو د پوځي کمیسیون مرستیال مولوی عطاالله چې په ابراهیم مشهور و وژل شوی دی.
د دغو پیښو په اړه وسلولو طالبانو تبصره نه ده کړې. ایران د امریکا له متحده ایالاتونو سره د بندیانو د تبادلې لپاره چمتووالی وشو. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف پرون پر نیویارک کې د بهرنیو اړیکو د شورا تحقیقاتي مرکز ته په آنلاین وینا کې وویل چې هیواد یې له امریکا سره د ټولو بندیانو تبادلې ته چمتو دی. ښاغلی ظریف دې پوښتنې ته په ځواب کې چې آیا تهران د ایرانی الاصل امریکایي وګړي باقر نمازي او د هغه د زوی سیامک نمازي خوشي کولو ته چمتو دی کنه، وویل چې د دې لپاره یوازنۍ لاره چې قضا د امریکایانو خوشي کولو ته قانع کړي له هغو ایرانی و ګړو سره چې د پوینم امریکا په نه حق نیولی د هغوی تبادله ده. ظریف زیاته کړه چې تبادله باید یو د یو په وړاندې نه بلکې عمومي وي. واشنگتن له مدیر رئیس د باقر او سیامک نمازي د خوشي کېدو غوښتنه کړې. دوی له 2014 او 2015 د کالونو رئیس بندیان دي. د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیران په بروکسل کې په خپله پرونی غونډه کې د بیلاروس د اپوزیسیون د تبعیدي مشرې سویتلانا تسیخانوفسکایا له غوښتنې سره پر دې هیواد د بندیزونو د لګولو په اړه موافقې ته ونه رسیدل. قبرس د دې بندیزونو له پلان سره مخالفت وکړه او په عین حال کې د غونډې له اجنډا د یوې وتلې غوښتنې په ترڅ کې د ترکیې پر ضد په مدیترانې سمندرګي کې د ګازو د زیرمو د پلټنې په خاطر د اروپایي ټولنې د اقداماتو غوښتنه وکړه. تمه ده چې پر بیلاروس د بندیزونو د مسلې په اړه د پنجشنبې او جمعې په ورځ د اروپایي ټولنې په سرمشریزه کې هم بحث وسی. د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسي مشر جوزف بورل د دې ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو له پرونی غونډې وروسته رسنوي ته ویل که څه هم پر بیلاروس د بندیزونو د لګولو په برخه کې واضحه اراده نسته خو د ټولو رایو اجماع چې په دې برخه کې اړینه ده ترلاسه نسوه. د امریکا په متحده ایالاتونو کې د کووید 19 ناروغۍ له کبله د مړینو شمیر 200 ته نږدې شو. د امریکا د جانز هاپکینز پانتون د شمیرو له مخې په متحده ایالاتونو کې په کورونا وایرس د اخته کسانو شمیر 6,850,000 ته نږدې شوی. دا په اصل کې ده چې د مړینو شمیر په کې 1,99,815 ته رسیدلی دی. تفصیل په همدې خپرونه کې. او په استرالیا کې نن ژغورونکي هڅه کوي چې په لسګونو نهنګان چې په کم عمق اوبو کې راګیر پاتې دي وژغوري. د ژغورنې دا اقدام وروسته له هغې کړي چې په تاسمانیا ټاپو کې په لسګونو ژوي مړه سول. سمندري ژوند پوهان اټکل کوي چې د 270 نهنګانو له ډلې 90 مړه سوي دي. معلومه نه ده چې دغو نهنګانو ولې ساحلي سیمو ته چې د اوبو عمق پکې کم دی مخه کړې ده. د پاتې نهنګانو د ژغورنې عملیات به احتمالا څو ورځې وخت ونیسي. دغه نهنګان چې په پیلوټ مشهور دي د سمندري ډولفینونو له ډلې دي چې تر غټېدو وروسته یې اوږدوالی 1 متر او وزن یې 3 ټنو ته رسیږي.
صالح محمد صالح چې د افغانستان سیمی او نړۍ مهم خبرونه ویل. کولی شئ د خبرونو د ازادي راډیو په ویب پاڼې azadiradio.com کې ولولئ. د ازادي راډیو په دغه غرمنی خبری پروګرام کې وړاندې اوري چې د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی وایي د سولې د مذاکراتو پایل رسیدو ته په هیله مند دی او له طالبانو غواړي چې نام نو سیمو ته له خلکو سره د بشري مرستو رسولو لپاره دی اوربند وکړي.
We are facing multiple drivers of turmoil all at once in Afghanistan.
موږ په یو محل د بلا بلا کړکیچونو له محرکانو سره مخامخ یو چې اوربند زموږ لپاره په یو عاجل لمړیتوب بدلوي.
په امریکا کې د کرونا ویروس د تازه پیښو په اړه هم تاسو ته راپور درکو. دا چې هلته د کرونا له امله د مړو شویو کسانو شمیر 200 ته رسیدلی دی. په کونړ کې د دانګام ولسوالۍ اوسیدونکي شکایت کوي چې حکومت د آبادۍ او بیارغونې چارو کې له پامه غورځولي او له هغې خوا هم پاکستان پرې توغندي اوروي.
پاکستان توپونه روان دي او مرمۍ وړې هم روان دي غټ هم روان دي. په دې وجه مالي او ځاني توان نه خلک موندلي دي او په دې وجه په غسره کې څه اوسېږي او څه په جلالآباد کې اوسېږي.
نور مهم مسایل هم لرو. هیله ده تر پایه راسره ملتیا وکړي. بیا هم ښه راغلی. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته ویل په افغانستان کې د روان کړکیچ د ختمولو لپاره تر هر څه مخکې اوربند ته اړتیا ده. د افغانستان ولسمشر په طالبانو هم غږ وکړ چې ناامنو سیمو ته له خلکو سره د بشري مرستو رسولو لپاره د اوربند ته غاړه کېږدي. ښاغلی غنی دا خبرې د ملګرو ملتونو په 15 سرمشریزه کې د آنلاین ویډیو کانفرنس له لارې وکړې. فیروزی عزیزی په دې اړه باندې جزئیات راټول کړي او د کابل استودیو راسره غږیږي.
مننه. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی یو ځل بیا په هیواد کې د تاوتریخوالي د هر څه زر پای ته رسولو غوښتنه وکړه. ښاغلی غنی چې د ملګرو ملتونو په 15 سرمشریزه کې په آنلاین ډول د ویډیو کانفرنس له لارې خبرې کولې ټینګار وکړ چې دا مهال افغانستان کې بیلابیل تاوتریخوالی روان دی او د دغه تاوتریخوالي د هر څه زر پای ته رسولو لپاره باید طالبان اوربند وکړي.
We are facing multiple drivers of turmoil all at once in Afghanistan.
موږ په یو محل د بیلابیلو کړکیچونو له محرکانو سره مخامخ یو چې اوربند زموږ لپاره په یو عاجل لمړیتوب بدلوي. د تاوتریخوالي سم د سی ختمول به تر هر څه مخکې موږ ته د پرمختګ چانس په لاس راکړي. غواړم د عمومي اسمبلې پر ټولو غړو او په 15 دایمي غړو غږ وکړم چې له موږ سره د یو خپلواک او دیموکراتیک افغانستان په جوړولو کې مرسته وکړي. داسې افغانستان چې په کور دننه او په سیمه کې په سوله کې وي او د وروستیو 19 کلونو د لاسته راوړنو د خوندیتوب او پراختیا جوګه وګرځي.
ولسمشر غنی دا خبرې داسې مهال کوي چې د افغانستان د حکومت او طالبانو د تماس ډلو ترمنځ دا مهال په قطر کې په دې خبرې روانې دي چې څنګه کېدای سي د دواړو لوریو ترمنځ د طرزالعمل د جوړولو په برخه کې کوم د نظرونو اختلافات سته د هغه حل کړي. ستانکزی صاحب تمه ده چې نن هم په قطر کې د دواړو لوریو د تماس ډلې ترمنځ 15 ناسته وسي چې دوی هیله مندي هم څرګندې کړې دي چې په خپل بحثونو کې به د دغه مسایلو یا د دغه ستونزو د دغه بلابل نظرونو یا د نظرونو د اختلافاتو حل ته ورسیږي. د افغانستان د سولې په چارو کې د دولت وزارت ویاندي ناجی انوري ازادي راډیو ته وویل د تماس ډلې غړیو د لیدلورو د مشترک ټکو د موندلو په برخه کې به ډیر زر یوې نتیجې ته ورسیږي. بلخو د افغانستان د حکومت طالبانو ترمنځ دغه ناستی البته وروسته چې څلورم ناسته وه هغه د تیرې یک شنبه په ماښام سوې وه. همدارنګه په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویاند محمد نعیم ازادي راډیو ته په یو پیغام کې لیکلي چې د بین الافغاني خبرو د طرزالعمل د جوړولو پر سر د دواړو لورو ترمنځ لا هم خبرې روانې دي. بلخوا ټاکل سوې نن د امریکا د کانګرس د بهرنیو چارو کمیټې د افغانستان د سولې لپاره د دغه هیواد ځانګړی استازی زلمی خلیلزاده غوښتي چې د افغانستان د سولې په اړه هغوی سره معلومات شریک کړي. البته دا غونډه ټاکل سوې چې د امریکا په وخت د سهار په 10:00 وسی چې تر اوسه نور جزئیات نه دي راوتلي او یا هم تر اوسه دا ناسته نه ده سوې چې نور جزئیات له خلکو سره شریک کړي.
ډیر مننه فیروز عزیزی و د کابل استودیو له موږ سره د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د وروستي څرګندونو او د سولې د روانو خبرو په اړه باندې وروستي جزئیات شریکول. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د ملګرو ملتونو د 15مې عمومي اسمبلی ته وینا کړې ده. د هغه خبرې به د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبلی کې سبا خبريږي، البته آنلاین کانفرنس دی. خو ارګ مانی د ولسمشر غنی غږیز پیغام غږیز او تصویري پیغام مخکې د ارګ په ټولنیزو رسنیو باندې خبر کړی چې موږ تاسو ته جزئیات درواورول. په همدې مورد باندې به د افغانستان د شخړې او سولې د مطالعاتو د مرکز لمرستیال حکمت الله اعظمي سره خبري وکړو او د هغه تحلیل به واخلو په دغو مسایلو باندې. اعظمي صاحب، ستړي مشه، پروګرام ته په خیر راغلی. د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی نن او پرون او همدارنګه د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا مشر پرون د بشري اوربند ټینګېدو په اړه غوښتنې کړې دي. شرایط ته په پام داس یو اوربند څومره ممکن ده؟
ډېره مننه سانګري صاحب، تاسو ته سلامونه او تاسو درنو اوریدونکو سلامونه وړاندې کوم. افغانستان کې یو شی چې ډېر اشد ضرورت دی هغه اوربند دی چې تر څو افغان وژنه ودرېږي. او دا د هر افغان څخه چې تاسو پوښتنه وکړئ دا جواب یې همدایي چې اوربند یو حیاتي مسله ده. او په عین وخت کې چې د سولې مذاکرات بین الافغاني مذاکرات شروع شوي دي، نو هر دم دا افغانان انتظار لري چې اوس په اوربند مسله یو ښه خبر راځي او سبب راځي، نو په دې تم دي. تر بل هر وخت افغانستان سولې ته آماده دی او قرار هم دا ده چې یو اوربند وسی. توقع هم دا رسیدلی چون چې کدا چې وګوري خوشنط تر بل هر وخت مخ په زیاتې دوه دی متاسفانه. او دا په داسې وخت کې چې طالبان او افغان دولت سره خبرې کوي، نو حالات ډېر برابر دي یو اوربند ته. مګر دا چې مثلا ولې نه کېږي په دلته د نظر اختلاف دی او دا د اوربند مسلې ته په کتلو سره طالبان او دولت افغانستان یو مختلف دیدګاه لري. دولت افغانستان دا فکر کوي چې د بین الافغاني مذاکرات د شروع کېدو سره باید قربان نه کیږي یو اور کم سي چې هغه د دوی د تفاهم نامې پر اساس اندي، مګر دا هم نه دي سوي. طالبان بیا دا فکر کوي، ما دا بار بار ویل دي چې طالبانو فکر د اوربند باره کې دا دی چې دا به د خبرې بین الافغاني مذاکرات کله خلاصيږي اوربند به نتیجه وي. یو نتیجه به دا وي چې اوربند او دومره نتیجه د دې فکر دا دی چې نظام په هغه صورت کې مفتر اسپارل کیږي او موږ
اخو دی طالبانو دریز دغه غواړم پوښتم چې نړیواله ټولنه په ځنګړی توګه امریکا متحده ایالاتونه او د سیمې هیوادونه چې طالبانو سره تماسونه لري د یو بشري اوربند په ټینګېدو کې څومره او څه رول لوبولای شي؟
په دې شک نشته چې دوی ټول د اوربند غوښتن کړي، مګر امریکا د فکر کوم په طالبانو باندې وګمره فشار نه راولي او یا هم نسی راوستلای چې کم لازم دی. یعنی کتاسي په نړیواله ټولنه کې وګوري طالبان تر ټولو چې زیات چاته غوښ دی هغه امریکا ته غوښ دی. اروپایي اتحادیا چې ډېر واضح دریځ لري د اوربند په وړاندې باندې او غواړي چې اوربند راشي، طالبان ډېر ساړي کې نور څه لري او هغوی فکر کوي چې دوی د افغان دولت طرفداران دي. نو په دې کې یوازې امریکا پاتېږي چې هغې کولی شي پر طالبانو باندې که یعنی وتوانی فشار راولي دوی کمې به کېدلی شي. دې نه علاوه د پاکستان هیواد دی چې په طالبانو باندې به نهایت زیات نفوذ لري او هغه د فکر نه کوم چې ډېر په اسانۍ د افغانستان د دولت سره کومک وکړي، چون چې په مذاکراتو کې پاکستان خپل د طالبانو او د امریکایانو تر مابین کوم رول چې طالبانو ادا کوي هغه ډېر مثبت او هغه ډېر کومک وکړي. تاسو وګورئ د دې دواړو تر مابین اوس یو اوربند دی، مګر پاکستان د افغانستان د دولت سره عمر همکاري نه کوي لکه څومره چې د امریکایانو سره وکړل. نو دلته په نړیواله ټولنه کې دغه څو هیوادونه چې ما ذکر وکړي دوی ډېر مهم رول لري او د دوی موقفونه متفاوت دي.
مننه. په اخر کې غواړم وپوښتم چې طالب ویان محمد نعیم په وروستیو کې ازادي راډیو ته ویلي چې د دوی لخوا جګړه او بریدونه بخیر کم شوي دي، وایي چې موږ یوازې په دفاعي حالت کې یو. تاسو چې افغانستان حالات څاري، دا خبرې څومره درته سم ښکاري؟
وضعیت تر پخوا خراب شوی دی، امنیتی وضعیت حالت دې حد رسیدلی دی چې یو دښمن نه معلومیږي، که دښمن معلوم هم دی چې مثلا دا څوک دی د هغه شیوا او رنګونه نه دي معلوم. یو دوم دا دی چې هغه چا باندې چې حمله کیږي هغه خپل نه پوهېږي چې ما باندې ولې حمله کیږي. یعنی ډېر زیات یو مخفیف حالت دی. زه یو شی غواړم چې ډېر واضح وایم، د طالبانو بریدونه پر دې باندې نه کمیږي چې دوی فقط یو برید کې خپل رول د هغې مسؤلیت وانخلي او یا خپل رول په هغه کې ووایي چې موږ نه وو داخل. دلته طالبان ډېر غټ مسؤلیت لري د افغانستان په جنګ کې، او دغه ټول افرا پر دې باندې راتللی شي، چون چې که دوی د نورو ډلو سره همکاري ونه کړي اتا حمایه ونه کی نو هغه د نس کولج په افغانستان کې فعالیت وکړي. که طالبان خپل عملی نه کوي، کدی په باندې باور وسی چې موږ عملی نه کوو، عملی مکم کړی دي، نو دا څوک عملی کوي؟ افغان وژنه بیا هم جریان لري او ډېر په پراخه کچه باندې.
مننه کوم ښاغلی حکمت الله اعظمي. بله، ډیره مننه کوم حکمت الله اعظمي، او د افغانستان د شخړې او سولې د مطالعاتو د مرکز مرستیال له دوی سره خبرې وکړې. د ولسمشر اشرف غنی او عبدالله د خبرو په اړه تحلیل وکړو. دا چې طالبانو ویلي بریدونه کم کړي دي، څومره دا رښتیا ده؟ په دې اړه باندې خپل نظر شریک
کړه. راپورونه، مرکه او تبصرې پر خپل وخت له ازادي راډیو.
اوس هم د اقتصاد نړۍ خبرونه. ناجیه صاحبی وایي
د افغانستان او ایران ترمنځ د سوداګرۍ او پانګونې لومړنی نندارتون نن په کابل کې جوړ شو. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې مرستیال یونس مومن نن ازادي راډیو ته وویل چې په دغه یو ورځنی نندارتون کې د افغانستان او ایران محصولات نندارې ته ایښودل شوي دي. په یادناسه کې د ملي شورا یو شمېر غړي، د خصوصي سکتور د رهبرۍ غړي او د دواړو هیوادونو متشبثینو ګډون کړی. په یاد نندارتون کې د افغاني او ایراني محصولاتو سل غرفې جوړې شوې دي. د افغانستان د سوداګرۍ خونی چارواکي هیله مندي خي چې د نندارتون افغاني او ایراني محصولات ته بازار موندنه وکړي. د افغانستان د سوداګرۍ خونی د معلوماتو پر بنسټ ایران سره د افغانستان کلنۍ راکړه ورکړه 1.5 میلیارد ډالرو ته رسیدي. د 1999 مالي کال د وګي میاشتې له 14 نه تر 18 نیټې پورې 8 میلیارد 323 میلیون افغاني ملي عواید راټول شوې دي. د مالی وزارت ویان شمروز مسجدین ازادي راډیو ته وویل چې له دې جملې 593 میلیون له مستوفیتونو، 1 میلیارد 26 میلیون له مالیاتي عوایدو، 1 میلیارد 308 میلیون له غیر مالیاتي عوایدو، او 4 میلیارد 215 میلیون له ګمرکونو څخه ترلاسه شوې دي. موري ویل چې د روان کال د وګي میاشتې د لومړیو دو اونیو په پرتله 2.5 میلیارد افغانۍ لوړوالی ښیي. د روان کال له پیل څخه تر اوسه پورې 1.5 میلیارد افغانۍ ملي عواید راټول شوي دي. او د کابل په شاهزاده سرای کې له ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي: یو امریکایي ډالر 6 افغانۍ 80 پوله، یو یورو 90 افغانۍ، یو انګلیسي پاوند 90 افغانۍ 50 پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 40 پوله، زر ایراني تومان 3 افغانۍ 10 پوله، زر هندي روپۍ 1.3 افغانۍ، او زر پاکستاني روپۍ 1.3 افغانۍ.
ازادي راډیو ته غواګی است په دولت شپګنی منځنۍ چپا او اف ام 3.5 باندې خبرونه کوو همدارنګه ازادي راډیو ډاٹ کام کې زموږ خبرونه په آنلاین توګه د نړۍ هر ځای کې چې یاستې اوریدلی شئ. اوس هم ورځو یوې نړیوالې موضوع ته. د امریکا په متحده ایالتونو کې د کرونا ویروس د قربانیانو شمیر 200,000 ته نږدې شوی دی. په دې ترڅ کې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي دي د کرونا بده څپه تیره شوې. بل لور ته د اروپا په یو شمېر سیمو کې بیا د کرونا ویروس مثبتې پیښې زیاتې شوې دي. احمد شیبر له نورو جزئیاتو سره.
په اوسط حساب هره ورځ په متحده ایالتونو کې د کرونا د قربانیانو شمېر تقریبا 800 ته رسیږي. دا شمیره د اپریل په نیمایي کې په څلور ساعتونو کې تر 2800 لوړه وه. د امریکا د متحده ایالتونو د روغتیا ډیرو متخصصینو د کرونا په پیل کې په دغه هیواد کې داسې وړاندوینه کړې وه چې دا وبا به تر 200,000 پورې امریکایان ووژني. اوس د جانس هاپکنز پوهنتون د شمیرو له مخې په متحده ایالتونو کې د دوشنبې تر ورځې پورې د قربانیانو شمیر 1,99,915 ته ورسید. ولسمشر ټرمپ وویل د کرونا وبا مو کنجسته کړې ده او موږ عالي هڅې کړې دي. انتقاد کوونکو تور پورې کړی دی چې ولسمشر ټرمپ د دې وبا د مخنیوي لپاره لکه څرنګه چې په کار وجدي هڅې نه دي کړې. بل لور ته په اروپا کې اسپانیا، فرانسه او بریتانیا د هغو هیوادو په کتار کې دي چې د ډېرو متخصصینو په باور دا اندېښنه شته چې په مني کې د کرونا له دوهمې څپې سره مخامخ شي. د همدې لپاره یو شمېر هیوادونه مجبوره شوي دي چې بیرته بندیزونه ولګوي. په بریتانیا کې روغتیایي چارواکو د کرونا د مخنیوي لپاره د احتیاطي تدابیرو کچه لوړه کړې ده. تمه ده چې نن د بریتانیا سر اعظم بوریس جانسن د کرونا ویروس د مخنیوي لپاره د سختو بندیزونو اعلان وکړي. د فرانسې پلازمېن پاریس او د فرانسې یو شمېر نورې سیمې هم د کووېډ 19 ناروغۍ په تور لست کې داخلي شوې دي. اوس چې هر څوک له پاریس او د فرانسې له یو شمېر نورو سیمو بل ځای سفر کوي باید د کرونا ویروس د منفي ازموینې پاڼه ورسره وي. په فرانسه کې د روانې اونۍ په پیل کې د څلور ساعتونو په ترڅ کې په کرونا ویروس اخته کسانو شمیر تر 10,000 واوښت. د اسپانیا په پلازمېنه مادرید کې سیمه ییز حکومت له پوځ څخه مرسته غوښتې ده تر څو د خوارانو بازارونه وتړي. هلته مخکې اعتراضونه شوي وو. اسپانیا په مارچ او اپریل کې د کرونا د لومړۍ څپې پر مهال په زرګونو پوځیان ګمارلي وو چې له ملکیانو سره مرسته وکړي. په اسپانیا کې په کرونا ویروس د نویو اخته کسانو شمیر نږدې 1,15,000 ته رسېدلی دی او د نویو مثبت پیښو له لسو نږدې څلورمه برخه په پلازمېنه مادرید کې دي.
امروز حقوق هسته ایمون رو
لا ازادي راډیو سره وسي او تر نورو زر د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر شي.
د کونړ د دانګام ولسوالۍ اوسیدونکو شکایت کوي چې حکومت د آبادی او بیارغونې په چارو کې لپامه غورځولي او اخوا د پاکستان لخوا هم توغندي پرې غورځيږي. د دانګام ولسوالۍ دانګام شاوخوا 15,000 نفوس لري چې د نفوسو په پرتلې خدمات په نشت حساب دي. د کونړ چارواکي بیا ستون زمانی خوای په دانګام کې جګړو او د پاکستانی ځواکونو توپچی بریدونو دوی د آبادی او بیارغونې چارو ته نه دی پریښي. په دې اړه د ازادي راډیو خبریال روح الله انوري له کونړه راپور را لګلی.
ډیورن کرخي سره جوخته پرته دانګام ولسوالي هغه ولسوالي چې ډیر ځله پرې د پاکستان له خاورې د توغندیزو او توپچی بریدونو راپورونه ورکول کیږي. د دغه ولسوالي اوسیدونکو شکایت کوي چې حکومت د آبادی او بیا رغونې چارو کې له پامه غورځولې دي. قومي مشر حاجی نور کریم خان:
پاکستان توغندې روان دي او مرمۍ وړم روان دي، غټم روان دي. په دې وجه مالی او ځاني تاوان د خلکو باندې دي او په دغه وجه په غسره کې اوسېږي او په جلابات کې اوسېږي. زمونږ دانګام سرک تخریب شوی دی او تګ را تګ نه ډېر مشکلات دی. موږ ته زمونږ ماشومان سبقونه وایي په شناس مندلاندې په سړو غرو باندې چې باران شي هم ته تکلیف وي او که غرمه ډېر وي هم سبق سم نه شو ویلی. حکومت نه غواړي چې د زمونږ د مشکلاتو څخه وروکړي او موږ د دې مشکلاتو نه خدای خلاص کړي.
د دانګام اوسیدونکي وایي دوی خپلې ستونزې په وار وار له حکومتي مسؤلینو سره شریکې کړې دي، خو د هواري په برخه کې کوم اقدام نه دی شوی. حاجي منظمین خان:
دنګام کې صحیح کلینیکونه نشته. یو کلینیک د زوړ برول بسمه کې جوړ شوی دی، هغه هم د دنګام د لپاره بسنه نه کوي. بل د دنګام د ولسوالۍ مرکزی کلینیک چې دی، دا هم د دنګام د ټولو ولسوالۍ لپاره بسنه نه کوي. چې په نورو ساحو کې کلینیکونه جوړ شي، موږ په بینشي کې یو ټوله لرو چې هغه ته د اوات لارې اکمالات کیږي، زمینی اکمالات نه کیږي. د بینشي لاره بنده ده، هلته دشمن وجود لري، باید حکومت
پوستی جوړی کی. د دانګام ولسوال محمد رحمان دانشوي دانګام شاوخوا شپېته زره نفوس لري چې د نفوسو په پرتلې خدمتونه په نشت حساب دي. د نوموړي په خبره چې تلی د خپل ولسونو ستونزي ولایتي مسولینو سره شریکی کړي دي. د کونړ مرستیال والی ډاکټر ګل محمد بیدار د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل په دانګام کې جګړو او د پاکستانی ځواکونو توپچی بریدونو دوی د د یو بیا رغونې چارو ته نه دی پریخي، خو په خبره چې په روان کال کې هڅه کوي چې د یادې ولسوالۍ د اوسیدونکو یو څه ستونزې هوارې شي.
واقعا د اتنه کاله پاکستانی مرمۍ راتللې دي، د خاطر چې دا خلک مهاجر کی کډای کی تبې د چې په داسې حالاتو کې ولسونه خلک متضرر کیږي. مختلفو برخو کې معارف او صحت او لارې اشتغال ځایي عرفوي زده کړې په ټولو بخشونو کې مو قسمان توجه کړی دا دې کال کې بحث وکړي دوی تډیره توجه وکړي.
دانګام د کونړ مرکز اسدآباد ختیز لور ته د ډیورن په کرخه پرته ولسوالی ده چې د کوزی پښتونخوا د دیر او باجوړ سیمو سره 2.5 کیلومتره پوله لري. د ډیورن کرخې په اوګدو کې په خوا درې وړي او یو د موټرو لار موجوده و چې دغه ولسوالی د وسیدونکو ستونزې کمې کړې وي، خو له تیرو اتو کالو دغه ټولې لارې د خلکو په مخ وتړل شوې او اغسن سیم پرې لګول شوې چې ورسره د پولې دواړو خواو ته پراته ولسونه له یو بل جلا او لستونو سره مخ دي.
ازادي راډیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
طالبان هم په دې پوه شي د نن ورځې افغان ښځه د شلو کلو مخکې حالاتو سره نه پرتله کیږي.
ځانګړي مرکې
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستر اړه زه ډیر نه خوشوم چې ګډون نه شو کې کوم.
پانی پت جګړه د سیمه په سیاست باندې څه تاثیر واچاو؟
اثر ډیر عمیق
او جالب ویډیوګانې
چوپنه او دریا په قندهار او هلمند سیمه ایزا او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه ګرځول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
مننه کوم چې ازادي رادیو ته مو غوږ نیولای دی. اوس د افغانستان له بیلابیلو سیمو موږ ته خلکو غږونه راستولې دي او تاسو ته به هم خبر کړو.
ستاسو له پیغامونو
زه د لوید لوګر نه دا پیغام پریږدم چې د لوګر یو حوزه ده په نامو د دشتاک د دې یو سراکو دا لاند څنګه نمشتي ته د کابل څنګه نمشتي ته فورې وته یو دا غلار سیلاو خراب کړی دا چې بوکلین نه بلې چلا جنې کې دومره دا تنګي خراب کړی دا غو باندې لزر کور شاو خو 15000 کور تا ګور تک دا خلک سره د کومکو کې مشیشي حکومت کار څوک دا کومک یا دا کورونا وهل ته دا کومه بستی راغلی دا خور غریب ته ورکی دا سرک ته جوړ کی هغه بستی د خانانو ته نه ورکی غریبانو ته ورکی هغه سرک بم جوړ شي. دا ما پیغام د ځخیلو تنګي د سنگنې مشتي نه دا طرح ګرځېدلې ده تا دې ذخیره تنګای خراب کړای د نورم په مخه ښه
از مو خدای ته شنه دی چې د نوزاد ولسوالۍ چې د ډیره وڅکري زه پرې ده خدای دې وکړي چې مو دغه ته شنه نور مقامات تاسو ورسوي چې دې خدای چې د پاکستان په باندې په خپل ځای کې دي. نو موږ دا فایش لري چې دا یو باندې د فرحات په نام چې دغه باندې وټړ شي دغه د نوزاد ولسوالۍ به جوړ شي او د وګړو مشکل به حل شي. مننه جوړ شي خدای پامن.
قدرت لایمه کندهار ولایت د درې ملیواد سلورن کنډک څخه نظام برتولې دي. ما د وزارت دفاع څخه دا خواهش دي چې د غلمر ماشونه د اردوی ملي ماشونه پر وخت باندې ورکړي. موږ یو میاش فرصت د بل میاش پر پنځلسم مشلم باندې والا کیږي. دا یو نیم کال کیږي چې د مشتوای چې سیستم دی سیستم جوړی زموږ ډیر مشکلاتونه لرو. د یوې خوا جنگونه زیات دي، بلې خوا مشکلاتونه ډیر دي. افغانستان کې هرې ورځ تر بلې بیکاري ډیریږي او هر شی قیمت دی ګرانیږي. زما د ازادي راډیو د کارکوونکو څخه دغه پوښتنه ویله ده چې دغه زما پیغام نشر کړي او وزارت دفاع ته ورسېږي. ازادي راډیو د کارکوونکو څخه ډیره مننه کوم. سلام.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
ورسره به سیمسونه هم تاسو ته وایو. د افغان بی سیم اس ام اس ات سواتلس لاري مختازینو اوریدونکو سیمسونه را لګلی دي. تازه ګل هم در د هلمند لمرجی لیکلی افغان حکومت او طالبان به چې یو جامع اوربند باندې موافقه ته سره ضروري سیږي او رور وژنه بند کړي. تازه خان سمسور لنګرار لیکلی د قطر غونډي ګډونوال څخ غواړي چې لمړی په اوربند پریکړه وکړي. الماس کنداری لیکلی حکومت باید له تبلیغاتو لاس واخلي او سولې ته پام ډیر کړي. ذاکر شیخ